سوزان. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په ایران کې دوه افغان ساکندونکي مړه شوي دي. د تهران ښاروالۍ د اور وژنې او خوندیتوب د څانګې بیان سید جلال مالکي د دغو دوو کارګرانو مړینه تایید کړې ده. هغه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا افغان ساکندونکي ښایي د څا دننه د ګازو د خپرېدو یا د اکسیجن د نشتوالي یا کمښت له امله مړه شوي وي. هر کال زرګونه افغانان ایران ته د کار لپاره ځي او په ایران کې د شاقه کارونو په ترڅ کې مرګ ژوبله ورته اوړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ایران ویلي چې هلته ټول بې اسناد افغان کډوال به افغانستان ته ډیپورت یا اخراج کړي. بلورته ایرانی چارواکي وایي چې په هیواد کې د نری رنځ یا توبرکلوز 25 سلنه ناروغان افغان کډوال دي. د ایران د روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مدیریت د مرکز مشر قباد مرادی وویل چې په دغه هیواد کې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو ډیری برخه افغانان دي. هغه وویل چې دا خلک ایران ته تر ننوتلو مخکې په دې ناروغۍ اخته وي او وروسته هلته هم ناروغي خپروي. دا په داسې حال کې ده چې تیره دوشنبه د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وویل چې په افغانستان کې هر کال 15,000 کسان په نری رنځ یا توبرکلوز اخته کیږي او له دې ډلې شاوخوا 10,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. ایرانی چارواکي وایي چې د افغان اتباعو ننوتل د دوی تر کنټرول لاندې نه دي، خو دوی هڅه کوي چې د هغوی لپاره ځانګړي طبي خدمات چمتو کړي. تر اوسه پورې ملګرو ملتونو یا نورو خپلواکو ادارو د ایرانی چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د کډوالو ضد احساساتو او کرکې په وروستیو کې زیاتې شوې. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړي. د میانمار د زلزلې د مړو شوو شمېر له 1100 واوښته. د مارچ په 28مه په میانمار کې د زورورې زلزلې له امله د مړو شمېر له 1100 څخه اوښته او داسې ویره شته چې په راتلونکو ورځو کې به دا شمېره لوړه شي. د 1.1 درجې زلزلې چې په تیره یوه پیړۍ کې د دې هیواد تر ټولو قوي زلزله یاده شوې، ګاونډی تایلان هم ولړزوه چې هلته یې زیانونه او مرګ ژوبله واړوله. د میانمار پوځي حکومت اعلان وکړ چې د مارچ تر 1.3 پورې په دې هیواد کې د زلزلې له امله څه باندې 1100 کسان مړه شوي، 3400 ټپیان شوي او له 300 څخه زیات کسان لا هم تری تم دي. نړیوال مرستندوی ادارې هم د زلزلې وروسته د بشري ناورین د لا خرابېدو خبرداری ورکړي. او د روغتیا نړیوال سازمان د کارمندانو شمیر او د کار کچه کموي. روټرز اجانس راپور ورکړی چې د رسنیو لخوا ترلاسه شوی داخلي یاداشت پر اساس دا پریکړه له یاد سازمانه د امریکا د مالی ملاتړ د بندیدو په سبب شوې ده. متحده ایالاتو د دې سازمان د بودیجې 13% برابروله. د یاداښت له مخې د فبروري په میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان اجرایوي بورډ په پیل کې د 2018 او 2020 کلونو لپاره وړاندې شوې بودیجه له 15.3 میلیارد څخه 4.2 میلیارد ډالرو ته راټیټه کړي. د روان کال د جنوري په 6مه د لوړې په مراسمو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او د نوي ورځو لپاره یې تمویل وځنډو. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې پاکستان کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت نن پای ته رسیږي. تیر څو ورځو کې څه پیښ شوی؟
923 افغانان نیول شوي وه چې 214 افغانستان ته ډیپورټ شول. عمومیاتو کې د مهاجرینو وضعیت ډیر زیات خراب ده، خصوصا هغه څوک چې ویزا نه لري.
هلته مو افغان کاروباریان او هټیوال هم پوښتلي.
منګ نه هلته جای لرو، نه جایداد لرو، نه څه لرو، نه بد لرو، د منګ بچي هلته نه کاروبار کولی شي.
د امریکا ولسمشر وایي کې ایران خبرو ته چمتو نشي، بمبار به یې کړي. د اختر په اړه زینو سندرغاړو خپل سندرې ډالۍ کړي. دوی کې یو هم خاپېرې نغمه ده.
نن می زړګی زکا خوشال دی، سبا اختر دی، د یار کیږي دیدنو نه، اختر د ټولو مبارک شه، که مسافر وي که د یار کوڅنګ وي نه.
نو راپور نه هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو که د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکړی په دوهمه نیمایي کې د ورکوښو عزیزانو د لاټه او ازادي اوریدونکو پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. راځو د خبرونه د سر راپورته. نن د مارچ یو دیر شمال پاکستان د لزګون زره افغان کډوالو د وطن لپاره حکومتي مهلت پای ته رسیدي. د پاکستان حکومت د 2025 کال د جنوري په پای کې په راولپنډي او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د یادو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت وروسته خپل پلان اعلان کړ چې د مارچ له میاشتې وروسته به د افغان تابعیت یا سیټیزن کارتونو لرونکي افغانستان ته ستنوي او له دې پلانه نه تیریږي. که څه هم د طالبانو حکومت او هلته افغان کډوالو له پاکستان وغوښتل چې دغه مهلت وځنډوي، خو پاکستان وویل چې دا کار هیڅ کله نه کوي. دا چې هلته دا مهال څه روان دي، د کډوالو ملاتړي بنسټونه او خپله کډوال په دې اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي پرې دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان حکومت له ټاکلي مودې ان څو ورځې مخکې د افغان کډوالو پر کورونو چاپې پیل کړي او په ترڅ کې سلګونه هغه افغانان نیولي چې د افغان تابعیت یا اي سي سي کارتونه لري. دې ډلې افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت د مارچ تر یو دیرشمې وخت ورکړی و چې له راولپنډي او اسلام آباد ووځي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د یوې همغږونکي شورا مسؤل میوند علمي ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو اونیو کې د پنجاب د راولپنډي پولیسو تر ټاکلي ضرب الاجل مخکې نږدې زر تنه افغانان نیولي دي.
د راولپنډي په ښار کې تقریبا 923 نفر افغانان نیول شوي وو چې 214 نفر افغانستان ته ډیپورټ شول. نو عمومیاتو کې د مهاجرینو وضعیت ډیر زیات خراب ده، خصوصا هغه څوک چې ویزا نه لري او د پاکستان دولت ورته وخت ورکړی ده چې باید مخکې له یو درسم د مارچ نه ووځي. نو تقریبا ټول په ډیر بد حالت کې، ډیر بد وضعیت کې دي، چونکې سونه هم نامعلوم دي. دا دوه درې کاله څه درلودل یا نه درلودل، ټول یې وخوړل یا اوس کله د پاکستان له د په زور اخراج چې له پاکستان نه ووځي. نو زه متیقن یم چې دوی به له ډیرو زیاتو جنجالو سره مخ شي، ځکه چې په خپل وطن کې هم کاروبار اوس نشته او مشکلات ډیر زیات دي. په خپل وطن کې دوی مهاجر وي.
پاکستاني چارواکو په څو نورو سیمو له هغې ډلې د خیبر په لنډي کوتل کې موقتي کیمپ جوړ کړی او تمه کیږي چې له بیلابیلو سیمو افغان کارت لرونکي کډوال ورته راوستل شي څو بیا ډیپورت شي. د افغان تابعیت لرونکو کډوال وایي دوی له ټاکلي مودې سره سم له پاکستان نشي وتلی. له دې ډلې فردوس او عابد د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل،
روټو کار کو نو په کار دی چې موږ له وخرا کې داسې ډایرک ویستل دا خو خبره نه ده. چې موږ خپل هم خپه یو، زموږ دلته روزګارونه دي، کارونه دی، سل خبرې داسې اچانک چې دا مونږ وباسي دا خو مونږ سره ښه نه کوي. ماشومان هم ټول خپه دي او زنان هم ټول خپه دي په دې چې ټول دلته دد شوي یو کنه، او چې ډایرکټ داسې مونږ خپل وطن ته ځو، نه کار شته، نه روزګار شته. واچې
عابد مې نوم دی. دا پریشانی خو ده خامخا ته چې پیدا شي، رالوی شي، غړ شي، په دو ګرځي راو ګرځي، دا خو دې وطن دی کنه. احساسات هم دا چې تکم کورونه دي، ژوند هم دی، افغانستان کې هنه زموږ کور شته، نه څه یار دوست، نه خپل خپلوان، هر څه دلته دي کنه.
پاکستان حکومت د 2025 کال د جنوري په پای کې په راولپنډي او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د یادو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت وروسته خپل پلان اعلان کړ چې د مارچ له میاشتې وروسته به د افغان تابعیت یا سیټیزن کارت لرونکو افغانستان ته واستوي او له دې پلان نه تیریږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د پاکستان څانګې د معلوماتو په اساس په پاکستان کې دمګړې څه باندې 1.5 میلیون افغانان د افغان تابعیت او پی او آر کارتونه لري. له دې ډلې لږ تر لږه 8 لکه افغانان چې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارتونه لري، د پاکستان د اوسنی اقدام له مخې د ډیپورټ له خطر سره مخ دي. د پی او آر یا د پروف آف رجستریشن په نوم کارتونو لرونکي افغانان بیا د جون تر دیرشمې هلته د پاتې کېدو اجازه لري. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر استازي فلیپا کانلر ویلي، کډوال باید په داسې طریقه هیواد ته ستانه شي چې هلته په دوامداره توګه د ژوند کولو جوګه شي. نوموړي د مارچ پر دیرشمه د کوچني اختر په مناسبت په بیان کې ویلي، د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید کینی او دا باوري کړي چې افغانان په خپله خوښه خوندي هیواد ته ستانه شي. هغه وایي د دایمي ستنېدو لپاره په افغانستان کې سوله ییز او خوندي چاپیریال اړین دی چې ورته په ستنېدو افغانان د ځورونې یا توپیر پالنې ویرونه لري. کاندلر زیاته کړې، له افغانستان سره باید د تعلیم، روغتیا او کاري فرصتونو د پیدا کولو په برخه کې مرسته او ملاتړ وشي چې ستنېدونکي کډوال په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له نورو چیلنجونو سره له مخامخېدو پرته په ټولنه کې مدغم شي. د پاکستان حکومت د 2023 کال له نومبر راهیسې له 8 لکو زیات افغان کډوال په زور ایستلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان په تېرو میاشتو کې 2 ځلې له راولپنډي او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولې ده.
و موریدل چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت البته په راولپنډي او دغه راز د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی دی.
دا په داسې حال کې ده چې هلته په میلیونونو افغان کډوال اوسي او دا مهال د اخراج یا ډیپورت له ګواښ سره مخامخ دي. دغه افغانان بیا وایي چې دوی ته ورکړل شوی مهلت عادلانه نه دی او وایي چې نسي کولی داسې لږ وخت کې خپل کاروبارونه او کډې راټولې کړي او افغانستان ته راواوړي. دغه مهلت داسې مهال ورکول شو چې تقریبا شل ورځو نه زیات د تورخم لاره په دې وروستیو کې بنده وه چې د هم د کډوالو د بیرته راستنولو چارې ټکنۍ کړې وې. بل لور ته پرون په پاکستان کې د همدې افغان کډوالو لخوا او دغه راز د کډوالو د ملاتړ سازمانونو لخوا یوه رسنیزه غونډه جوړه شوې وه. دغو کډوالو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی نسي کولی لنډ وخت کې له پاکستانه ووځي او دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت او نړیوال سازمانونه باید دوی غږ واوري او د پاکستان حکومت باید د دوی په وړاندې له جدي اقداماتو لاس په سر شي. دوی د پاکستان حکومت ګرمو چې ګواکې له طالبانو سره د خپلو اړیکو د خرابوالي غچ له افغان کډوالو اخلي. تفصیل د مشال رادیو د خبریال پر راپور کې اورو.
د خبری غونډې په مهال د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د افغان کډوالو یو مشر سید مصطفی مشال ریډیو ته وویل دوی د مودې راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او که افغانستان ته اوس لاړ شي نو د ژوند ټورې چارې به یې ودرېږي.
څلوېښت کاله وشو که دلته ژوند کوو. زموږ د رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیره تعلق پیدا شوی دی. موږ سره په دغه یو میاشت دوه میاشتې چېرته موږ د خپل کاروبار سیټنګ نه شو کوی او موږ ته حکومت پاکستان بېرته راغ ډېره موږ پاره سخت ده. اصلا هلته ځای نشته، هلته کاروبار نشته، تعلیم نشته، ډېر شان هلته بنده ده. ډېر خلک اوس د افغانستان تښتېدي په ایران لري کې پاکستان لري کې بیا موږ داسې څنګه هلته ځو؟ کاروبار نشته هلته، خو سل روپۍ هم کار ملوي. بازارونه بند دی، انجوګان بنده ده، اسکول بنده ده، یونیورسټیز بنده ده، جینیکان اسکول بنده ده.
د خبري غونډې په مهال د افغان کډوالو یو بل مشر مولانا رحیم الله بیا وویل باید چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دي له یو بل سره د مذاکراتو د لارې خپلې ستونزې حل کړي او د خراب بو اړیکو زور دل افغان کډوالو نو باسي.
یو بل سره د مسائل په حلولو د فارای یو بل سره کینی خبره ترې کوي، مذاکره ترې کوي. ته زمونږ افغانستان او پاکستان یو اسلامي ملک دی. دواړه یو اسلامي ملک دی. باید چې موږ غواړو چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت خپل منځ کې د مذاکرات د لارې نه، د گفتگو د لارې نه خپل مسائل حل کړي.
د خبری غونډې په مهال محمد طاهر بیا وویل دوی په کراچۍ کې د څلوېښتو کالو راسي کاروبار کوي او په دې لنډ وخت کې پاکستان کې خپل کاروبار نشي راغونډولی او که هر څه پرېږدي او بیرته ځي نو لوی زیان کیږي.
کله دا اعلان سوی ده په مونږ باندې دا روزه غم ده. مونږ نه هلته جای لرو، نه جایداد لرو، نه ښه لرو، نه بد لرو. د مونږ بچي هلته نه کاروبار کولی شي. بالکل دا پیسې د مونږ هم په خلکو دي، د خلکو هم په مونږ دي. دا اوس فعلا مونږ قرضداره استو او کاروبار لرو. چې مونږ هغه کاروبار خرڅ نه کړو یا کاروبار راټول نه کړو، مونږ به دا د خلکو قرضه څنګه ورکړو؟ هغه مونږ نه پرېږدي. په ګریوان کې لاس راته چې سید ما قرضه راکړه بیا لاړ شه. مونږ له ده سره څه وکړو؟
په کراچۍ پریس کلب کې دې خبری غونډې ته په ګڼ شمیر کې افغانان راغلي وو او هر یو خپل ستونزې بیانولې. عبدالجبار چې پاکستانی وګړی دی، نوموړی وایي واده یې له یو افغان میرمنې سره کړی دی. نوموړی وایي چې نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت په دوی ته او په دې ډول نورو خلکو ته کومې اسانتیاوي ورکړي او کنه.
او زه افغاني کمیونټي کې واده کړی یم. دلته داسې په دغه کسانو کې داسې کسان هم راغلي چې افغانان دي، هغه دغه سره واده کړی دي او پاکستانیانو سره. او داسې کسان هم په موږ ټیم کې راغلي دي چې هغه پاکستانیان دي، افغانانو سره واده کړی دي. هغه هم پریشان دي چې دا کله دا باسل کوي، حکومت کوم کسان باسي؟ ټیم یې ډېر کم راکړی دي. په دومره کم ټیم کې دا وتلو د باسل ډېر مشکل دي.
افغانان وایي دوی د مدیر هسي په پاکستان کې ژوند کوي، ماشومان دلته په پاکستان کې زیږیدلي دي، کاروبارونه او هر څه دلته دي. دوی وایي که په زور افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند چارې به ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډوالو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د رواني مارچ میاشتې تر یو دېرشمې نېټې دي بې اسناد او افغان سټیزن کارډ لرونکي افغانان له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، ګنه تر هغې وروسته به په زور وویستلی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان او د نړۍ په ګڼ شمیر اسلامي هیوادونو کې نن د کوچنی اختر دویمه ورځ ده. افغانانو پرون کوچنی اختر پیل کړ، د اختر لمونځونه وکړل او نن سبا به هم د اختر مبارکۍ ته دوام ورکوي. یو شمیر افغانانو ویلي چې وروستیو اقتصادي ننګونو د دوی د اختر پر جشنونو باندې سیوری غوړولی. دوی ویلي چې ناچاری او ناوړه اقتصادي وضعیت خوښۍ کمی کړي. ځینو بیا ویلي چې له اقتصادي ستونزو سره سره یې اختر ته څه ناڅه چمتووالی نیولی. زموږ همکار اکرام الله اکرام ورسره خبرې کړې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي اقتصادي ستونزو ترې د اختر خوښي اخیستې. ډېرې دوی وایي د غربت او بېوزلۍ له امله یې د اختر لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی کړی، یوازې د اختر لمونځونه وکړل او نور ورځ په خوب تیروي. د ننګرهار یو اوسیدونکي نور هغه ازادي راډیو ته وویل
د غربت اختر هغه اختر چې سړی ته پکې درد ورزي او خفګان پکې ډېری په ځای دی چې خوشحالي پکې، ځکه هماغه روژه اوس چې روژه ماته خلاص شو او روژې خلاصې شولې بیا موږ اختر شو خو اوس اختر په خونه هغسې پوه نه شولو که څنګه چې نور خلک پرې پوه شو، ځکه چې نه کالي وو نه هغسې خوشحالیانې وې، ماشومان دي د هغوی ژړاګانې د هغوی کالي غوښتل.
د ختیځ لغمان اوسیدونکي عمر خان ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا اقتصادي ستونزو، له بل لوري د برېښنا کمښت او د ټلیفوني شبکو خرابوالی د دوی اختر پیکه کړی.
غټه ستونزه نن د اختر ورځ انټرنټ ده چې نه انټرنټ کار کوي، دا د غرمه ده نه شبکې هم داسې کار کوي چې سړی په خپلو خپلوانو ته که ډېر څه نه هغه د اختر مبارکي ورسوي هغه هم نه کېږي.
خو د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي مصابي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزې شته، خو په خبره د امنیت له پلوه اختر په خوښۍ نمانځي او له کومې امنیتي ویرې پرته هرې خوا تللی شي.
ډېر خوشحاله یو چې ډېر ښه امنیت یې د خلکو لپاره نیولی ده او ډېر ښه امنیت یې تامین کړی ده. نو په هر عرصه کې
د وایي د طالبانو حکومت د کابل په بېلابېلو سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي او د خلکو د امنیت د ساتنې په هدف طالب ځواکونه لیدل کېږي. تېره ورځ د طالبانو حکومت هم ویلي وو چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل او ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډېر کړي. په افغانستان کې تر ډېر اختر په دودیز ډول لمانځل کېږي. د نویو جامو له اخستلو او د اختر له لمانځه وروسته خلک له یو بل کله د اختر د مبارکۍ لپاره ورځي او د اختر خوښي ویشي. دغه شان لویان تر ډېره کوچنیانو ته د اختری په نوم پیسې هم ورکوي. خو یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ترانسپورټي ستونزې شته، ځکه د عامه ترانسپورټ امکانات ډېر کم دي او ټیکسي ته د دوی وس نه کېږي چې خپلو خپلوانو او دوستانو کره اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي. دغه راز د خلکو د اقتصادي ستونزو له امله ماشومانو ته د اختری ورکول دود هم ډېر پیکه شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د نړۍ او سیمې یوې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه له متحدو ایالاتونو سره یوې موافقې ته ونه رسیږي نو بمبار به کړي. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې د ان بی سي نیوز سره په یوه ټلیفوني مرکه کې کړي چې د شبکې د یکشنبې په ورځ خپلې کړي. اخوا ایران د یکشنبې په ورځ اعلان کړی چې له امریکا سره مستقیمې خبرې نه کوي، خو په غیر مستقیم ډول تل خبرو ته چمتو دی. تفصیل له صفي الله ستانکزی.
د متحدو ایالاتونو جمهور رئیس ویلي که ایران موافقه ونه کړي نو بمبار به شي، داسې بمبار چې د ښاغلي ټرمپ په خبره مخکې به یې هیڅکله نه وي لیدلي. هغه غوښتنه وکړه چې نوی تړون باید دا تضمین کړي چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اراده نه لري. ښاغلي ټرمپ همدارنګه ګواښ وکړ چې پر ایران به ثانوي تعرفې ولګوي. تر څنګ دا خبره هم وکړه چې امریکایي او ایراني چارواکي خبرې کوي. د امریکا ولسمشر تېره اونۍ هم ویلي وو چې هغه به غوره وګڼي له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي، خو که دا کار ونه شي نو د ایران لپاره به ډېر بد حالات راشي. هغه بیا د وري عمل په ومه اعلان وکړ چې له ایران سره د نوي اټومي تړون لپاره د خبرو په اړه د ایران رهبر علي خامنهي ته یو لیک لیږلی. ټرمپ وویل موږ وروستیو شېبو ته رسېدلي یو، موږ دوی ته اجازه نه شو ورکولی چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. د یکشنبې په ورځ د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان اعلان وکړ چې د ډونالډ ټرمپ لیک ته د ایران د رهبر ځواب د عمان له لارې امریکایي چارواکو ته رسول شوی. د پزشکیان په خبره له امریکا سره مستقیمې خبرې نه کوي، خو په غیر مستقیم ډول تل خبرو ته چمتو دي.
مذاکره به طور مستقیم رد شده، اما مذاکره به طور غیر مستقیم همیشه ایران در اون رابطه بوده و الان هم مقام معظم رهبری تاکید فرمودن که مذاکره غیر مستقیم همچنان میتونه ادامه داشته باشه.
د امریکا د ولسمشر لیک د متحده عربی امارات د ولسمشر د دیپلماتیک سلاکار انور قرقاش لخوا ایران ته وسپارل شو، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د حمل په ومه نیټه اسرائیل د ایران جواب د عمان لاري امریکا ته استول شوې. یو امریکایي چارواکی او دوه سرچینو چې د امریکا د ولسمشر د لیک په محتوا خبرو ویلي، ترامپ تهران ته د واشنگتن سره د نوي اټومي تړون د لاسلیکولو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړی. ایران او شپږ نړیوال قدرتونه په 1994 کال کې د ګډ جامع پلان په نوم یوې اټومي موافقې ته ورسېدل، او ښاغلي ترامپ چې تل یې د دې موافقې پر موادو انتقاد کوو په 1999 کال کې له دې تړون د امریکا وتل اعلان کړل. متحده ایالاتو بیا په څو ایراني پوځي او ملکي سکتورونو سخت بندیزونه ولګول چې په ایران کې بې ثباتي او اقتصادي زوال رامنځته کړ. ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه ردوي، خو وروسته له هغه چې امریکا له اټومي تړونو وتله، ایران هم له خپلو ژمنو لاس واخیست او د یورانیمو د غني کولو کچه په چټکۍ سره ګړندۍ کړه.
اوریدونکو تاسو زموږ غاک له ازادۍ رادیو نه اوري. هر څوک د اختر لپاره هڅه کوي چې خپل دوستانو او د کورنۍ غړو ته یو ډالۍ واخلي. افغان سندرغاړي هم د ډګر کې شاته پاتې نه دي. یو شمیر دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی هم د اختر لپاره نوې سندرې جوړې کړي. زموږ همکار سنا کاکړ له یو شمیر همدغو افغان سندرغاړو سره خبرې کړي او د دوی د نویو سندرو پاړه ورسره غږېدلې ده.
چشمه تو غزل خانه، نگاه تو ترانه، لبخند تو آهنگ شیرین عاشقانه، ای عاشقانه، ای عاشقانه.
د فردین فریاد دا نوې سندره مینوالو ته د اختر ډالۍ ده چې غواړي د ازادي راډیو له لارې ورته ډالۍ کړي.
میخوایم ایام عید
د نیکمرغه کوچنی اختر له امله تاسو ته چې په هیواد کې دننه که بهر یاست نیکی هیلې او مبارکۍ وړاندې کوم. د خوشحالۍ ورځ د غواړم خپل نوې سندره ته مې د سفر ملګری ووسه تاسو ته خبره کړم. هیله ده چې ورنه خوند واخلئ او خوښ موشي.
تو هم نفسم باش،
تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم جان و جگرم باش. هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم بنشین ببرم باش.
په کوچنی اختر کې ډیری افغان سندرغاړي دا چې روشه وي کنسرتونه او ځانګړي پروګرامونه نه لري، خو خپلې نوې سندرې د اختر ډالې په دود خپلو مینوالو ته وړاندې کوي. سندرغاړي وحید صابری هم ازادي راډیو ته وویل چې خپله نوې سندره به د اختر په مناسبت خپره کړي.
نه کوم برنامه مشخص نه
لرم، زه کوم ځای کوم ځانګړی پروګرام نه لرم، کوم تلویزیونی پروګرام. یوازې کوچنی اختر ته زما ورور قدرت صابری چې آرشیف مې هغه سره دی، زما یوه نوې سندره خپروي.
دغه شان سندرغاړي خاپېری نغمه هم وایي چې د اختر په مناسبت به خپلې نوې سندره خپره کړي. نوموړی د ازادي راډیو له لارې خپلو مینهوالو ته اختر مبارکي وویله.
نن می زړګی زکا خوشحال دی، سبا اختر دی، د یار کیږي دیدنونه، اختر د ټولو مبارک شه، که مسافر وي که د یار تر څنګ وینه، اختر د دواړو مبارک شه، زبدا سلا سنا یار ته ورکوما، اختر ته زکا خوشحالی گم، چه مرور جانان با ما پخلا کبینا. دا خوگ وطن پا تما تاما، دیر اخترونا پا ما تیر شو بے وطانا، بد نصیبی تری سرائی و رکڑی، گنی چوک نگواری چه بل وطن کبینا. گرانو هیوادوالو، گرانو مینوالو، گرانو دوستانو، لرو بر افغانانو، لرو بر پختنو، د دنیا په هر ګوټ کې مسافرو، اختر مو ډیر ډیر مبارک شه. د زړه له کومې تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم.
شاد کرنے میں
کورنۍ ده چې د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت د سندرغاړو د سندریزې ډلې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي بندیز لګولی دی. دوی د اسلام له نظره موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله ډېری افغان سندرغاړي له خپل هېواده وتلي چې یو شمېر یې خپل هنري فعالیتونه لري، خو ډېره برخه دوی د امکاناتو د نشتون له امله تازه څه نه دي وړاندې کړي.
اوریدونکو، په همدې سره دغه خبری مجله هم رو رو د پای شیبو ته نږدې شوې ده. وړاندې درته یوه اختریزه سندره هم درو، خو راځئ تر وړاندې د اختر په اړه ستاسو هغه پیغامونه واورو چې ازادۍ راډیو ته مو را لېږلي دي. او دغه راز به د نن ورځې په ترڅ کې هم تاسو ته موږ د اختر په اړه او دغه راز د افغانستان او نړۍ د تازه پیښو او خبرونو په اړه تازه راپور نه ولرو. هیله ده چې آزادۍ رادیو سره پاتې شئ.
زه ډاکټر خلیل رحمان د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ د صدق کلي اوسیدونکی یم. تا چې د نن د کوچنی اختر لومړنۍ ورځ ده، ټولې امت مسلمه ته مبارک او بختور وي. موږ دا خپله مسلک دی چې په دې هغې کې داسې خاصې رسختۍ نشته، او موږ په دغې خدمت کې شوی د خپلو هېوادوالو او وطنوالو خدمت وکړي. نو رښتیا چې زه اوس تر اوسه پورې هم د دې په شپړ کې لګیا یم، نګیز وختي نه وتلی یم، تر اوسه پورې بس دې په خدمت کې یم. بس دې تعالی شفا آج عاجلا او کمیلا ور نصیب کړي.
عبدالحکیم سجاد یم، د ننګرهار ولایت مارکو بازار خیاط. دا چې مونږه جوړی جوړی کړی وی او بیگا تر دو بجو پوری بازار کی ناسو، آغا کسانو تا چه من سر جوڑی یا بینی را کردی وی او دا دیر غریبی او غربت تا وجه من سر با دکان کی سل یو نیم سل جوڑی پاتی شوی. تا چه من با کم گاک تا زنگو آل او معلومات پا مرسر او کرد چه تاس جوڑا دا من سر دکان کی، ناغو با من تا زنگو آل چه مطلب من سر روپای نشتا دی. او سهر منزه سر بیاوی تی او تر وسا پوری پا دکان کی او دا آغا خلکو دا پارا چه دا چا جوڑی من سر پاتی شوی وی.
فت الله مهم زم د ننګرهار شینوار سپین غره ولسوالۍ نه. او تا ویونه هم د اختر په ورځ باندې هغه صدقه خیراتونه راتونه چې موږ ته ملګرو دوستانو شتمنو هیوادوالو رالیږلي دي، نو دا ورته رسو. او دلته په چم ګاونډ کې هغه یتیمان کونډې او بېوزله دې کس بې سرپرسته اړمنې کورنۍ چې په واقعي معنا اړمنې مستحق دي هغوی ته رسو.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د ورکشو عزیزانو او د ازادۍ یو اورېدونکي پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په ایران کې دوه افغان ساکندون